السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورې چې د قطر چارواکي وایي له طالبانو سره د نړۍ تعامل اړین دی. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه $12 میلیون لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ رادیو ته وویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدماتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوي، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبر پاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم لارې پاکستان ته تازه میوه صادره شي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیا، پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپي د داړلو تر 5000 ډیرې پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 952 ښځې او 1096 ماشومان لیونیو سپو داړلي دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږ 8 تنه د لیونی سپي د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو لا انزوا او ګوښوالی به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیر بیا د ښځو خلاف زیات کړی دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل تل نړیواله ټولنه نږدې کړی نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لري کړی ده. د ولسی جرګې په خوانی غړي او د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړو خیل وای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم، ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید نه کړي، ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي به هغه عمره افغان ولس د ځان لری کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي.
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وای کله پایله له طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نه وشوي. د زیاته کړه عملاً ویني چې سخت دریزی زیاته شوی، اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیایي. دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي. د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي.
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم. افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی. د افغانستان خلک، ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د نجونو او ښځو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه، خو په دې کې یې هم نړیواله ټولنه په تېره بیا لویدیځوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول، حال دا چې د ده په وینا له طالبانو سره اړیکو کولی شوای چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي. شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه و، وایي چې اوس هم کېدای شي چې تر دې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیول شي.
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل ونه کړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزي پیاوړې او ګواښ پراخ شي. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم وویل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره بیعت کړی دی. طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي، خو د چارو کتونکي د نړیوالو اندېښنې بې ځایه نه بولي. پر همدې موضوع اسمت ساروان د سیاسي چارو له کتونکي نجیب الله آزاد سره مرکه کړې چې ښاغلی آزاد هم ورته اندېښنې تاییدوي.
د مسلې ته کې د یو څېړونکي له نظر وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعده ترمنځ اړیکې هیڅ کله نه کمزوري شوي، بلکې ورسره بلې پیاوړې کېدې او دا چې څړول مدیریت کېده دا بیل بحث دی. څو جهات لري. لومړی کدا وکتل سي کابو یو میاشت وړاندې کله چې د طالبانو د لومړي مشر او بنسټګر ملا عمر تلین وو په هغه کې ډېر په ښکارا د طالبانو د حکومت دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او اوس په افغانستان کې دویم کس ښاغلی ملا برادر او همدارنګه د دوی نورو مشرانو ډېر په ښکاره وویل چې د دوی تر ټولو ستر ویاړ دا و او دا دی چې دوی د القاعده مشر امریکا په غوښتنه امریکا ته ونه سپاري او همدا د دې باعث شو چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وسوله. او دا ویاړ نه یوازې د افغانانو ویاړ دی، بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویاړ دی او دا ډېر تاریخي ویاړ دی. دا د دې خبره ده نو کله چې یو مسله ویاړ بلل کیږي، کله چې یو عمل ویاړ بلل کیږي، نو د ویاړ سره اړیکې نه پرې کیږي، د ویاړ پر مخ باندې دروازې نه بندیږي.
دا څپ دا احتمال څومره قوی دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي؟ آیا د دوی اړیکې تر دې حد مختتللې دي؟
دا احتمال هم خورا ډیر قوی دی چې د القاعده غړي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي. هغه ځکه چې راپورونه خو پاره سوله او هم لیدل سوله چې د پاکستان مشران، استخباراتي مشران، پوجي مشران، سیاسي مشران کابل ته سفر کوي، د طالبانو د کابینې په جوړښت کې رول لوبوي او په وار وار دا هم ویل سوله. حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر هم دا ویل چې د تخنیکی کډرونه طالبانو ته ورکوي او ډیرای داسې معلومات ستاسو ته پیری دارو کې داسې کسان لیدل سي ویلي چې افغانان نه دي. نو کله چې پاکستان د نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څیر جنگیالي ډله ده، جنگی ډله ده، بلکې په هغه کې خورا ډېر کډری ظرفیتونه هم ستاسو تخنیکی خلک هم ستاسو شدي په کوم فکر او تفکر دی غبیل بحث دی.
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستانه د باندې حمله وکړي. شي څه فکر کوي چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي او که فکر کوي چې لا شر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان په واقع دي ځان لا ډېر پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثيلونه، خپل پریکټیسونه او د دې ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري پیغوم باندې کار کوي. نو ځکه لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله دې راشي چې طالبان دې اجازه ورنه کړي، د دې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي لارې په اوډي سي او امادګي ودري ځنه داسې اعمالو ته شغل د نړۍ لپاره غواښوي.
د سیاسي چارو کتونکې نجیب آزاد وو چې له ازادۍ رادیو سره یې په خبرو کې د طالبانو او القاعده شبکې او نور ترهګرو ډلو پر احتمالي اړیکو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړي او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقوقو له ملاتړو، پخوانیو والیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له غړو، حقوق پوهانو، مدني کارکونکو او یو شمیر پخوانیو وزیرانو سره کتلی. ټام ویتس پر خپل ټویټر پانا له هغو کسانو سره چې د ترکیه کې کتلی د لیدو کتو انځورونه هم خپاره کړي. د همداراز لیکلي چې د دغو کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویست له دوی سره هم کتلی دي. دا چې پر څه مسایلو یې خبرې سره کړي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې په دایرې دوه خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تیر شپه آزادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیاته کړه
آقای ټام ویست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی ټام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمیر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخرات کړ، خو یو شمیر نورو چې ممکن د هغو شمیر به لږ وو لیوالتیا وشو ده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري.
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی، پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له ټام ویست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپل کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه هم موافقه وشي. تیرونه یو شمیر سیاستوال چې اکثر وي د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا جوړ کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللای او له غوی څخه غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې به اوري چې د روسي ولسمشر خپل ترک ساری ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکارۍ د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او له دې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې درس غلا نړۍ ته صادروي. ملګرو ملتونو په روسوي کې ویلي و چې د اوکراین جګړه به په ځانګړي ډول په افریقایي هیوادونو کې د قحطۍ سبب شي. تفصیل په دې راپور کې.
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقره په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملن په یو اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملن پر اساس دواړو خواوو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایشودل سویو ماینونو د لری کېدو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ بندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړې دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیرش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولف شولز ته ویلي وو چې روسیا چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
غشفاله غلی عینا زبله میروم شینکی خالونه ای مرداله غشفاله غلی عینا زبله میروم شینکی خالونه سرپده جار رو مزه زان و قربان رو مزه سرپده جار رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه راشب و ماغرانه ای میروانه گوڑه سرگی می پلا ده لزده شب ماگرانی ہے میرا بانی تھوڑے سرگی میں پلا دے بزڑا مانے روش پالا غلے ہے نازا بلے میرا امشن کی خالونا ہے مرغا لرے روش پالا غلے ہے نازا بلے میرا امشن کی خالونا ہے مرغا لرے شب ما گرانے اے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا ارمانے راشب ما گرانے اے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا ارمانے راشب والا غلے اے نازا بلے میرا امشی کی خالونا اے مردہ لرے شفال غلے ہے نازا بلے میرا ومشی کی خالونا ہے مرغا لرے
آزادی رادیو پر لنڈو چپو
دا کلو ہرت پہ حساب پر لنڈو چپو دا آزادی رادیو خبرونی
پر نہ زرا چلور سوا اتیا
دول زرا اویا
پنځل زر نوی
او ول زر اته سوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
غم کما غم دمې سنم غم کما غم دمې سنم د چیر زاهې مینې زما زما د مینې دنیا اے
دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
Gene ta خپل شونډ سره کا بیا پناس کستر کې تورې جال خیال شونډ سره کا بیا سندرې ټپه وایا ما خمار مالی بنې کا بیا وسال وسال کوا کوا سال میں سال کبا گنے گنے تا گنے گنے تا گنے گنے تا گنے گنے تا تانا نا در در تم تانا دیم تانا دیم تانا نا در در تم تانا دیم تانا دیم تانا نا در در تم تانا دیم تانا دیم تانا نا در در تم تانا دیم تانا دیم تانا نا در در تم تانا دیم تانا دیم
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
پاگل کرم جانانا آگل کرم جانانا آگل کرم جانانا آگل کرم جانانا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
Da da da. تاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ساده رادیو زنگری خبرونه هر اونی دا دوشنبه او شنبه پورزو دا مازیگر لچلور بجو و پینزه چلویخ دقیقو تر پینزو بجو پوری اوری دلشی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دنیا ظالم ده
کم خبرات سر بزدر دار باسم سرگی دیرنگی سیزما گورم چی بابل بیتا تمی محباتی تش خبر خوزی کروم با خنجر نمش پاس تو تیر وختونو ته ساش کلو یادونو ته سو سو تصویرو نسا راوڑا مزخ مونو تا
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
بدر تپا خم یار سم در سرا خانه دوران شجوگی یار سم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب در تپا خم یار سم در سرا خانه دوران شجوگی
یارزم در سرخانه دوران شجوگی یارزم در سرخانه